شنبه دوری شلمه احمد شیبریم سهار مو بخیر. د بخشن نړیوال سازمان لافغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندیشنه شودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سهشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. ایرانی رسنۍ هغه ادعاوې خپرې کړې دي چې ګنې برید کوونکی ایران ته له ختیځ سرحد څخه ننوتی و. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوسمهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم دا روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رایه ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. دا سجل راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنښتې خبرو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کې
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو.
لدی به مهم خبر کړو چې په ننګرهار کې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وي.
د پاکستان حالات څارو چې نن پارلمان صدر اعظم عمران خان ته 2 ساعته وروسته د عدم اعتماد لپاره رای اچونه پیلوي. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عین شاهدان او چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشتو کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډز وشو. په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده، خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نښتې پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي یې وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنی قمانداني په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسکونه میله وسلو او مهماتو رنیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنی قمانداني له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخله سوې دغه ورسره به مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دې شپږځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکه او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونی د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب ناوړه اغیز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ شوې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تاګ راتاک، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیز کوي. یو ان ایچ سی آر هم در از ویل دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر وایاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمن شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر شي، او دای وایي زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر شم، مدرسه وایم انجینر شم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند دې جوړ شي، لکه ما غوندي ژوند دې خراب نه شي.
د تیر کال د زمری په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په درېمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ باندې پاتې شوې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 9:30 پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. سر اعظم عمران خان وایي د سترې محکمې حکم مني، خو د ده د سلب اعتماد په هدف د اپوزیسیون اقدام ورته د منلو نه دی. عمران خان دا څرګندونې بېګا ناوخته وکړي او د نن ورځې البته دا یادونه وکړم، د نن ورځې د پاکستان حالات له ازادي راډیو له نږدې څارو او کله چې د سلب اعتماد بهیر پیل شي بیا به مو هم له نویو پرمختګونو خبر کړو. خو د عمران خان د تیر شپې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې دی به د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دا څرګندونې د هغه سیاسي کړکیچ په دوام کوي چې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې پیل شوی دی. اپوزیسیون د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه تیره اونۍ پارلمان ته راوړله، خو د پارلمان مرستیال مشر رد کړه او په عین حال کې ولسمشر د عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. خو د پنځمې په ورځ د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه باطله کړه او پارلمان یې بیا برحال اعلان کړ. د محکمې د حکم پر اساس د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی به نن غونډه وکړي او د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته به چې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف چمتو کړی دی رای ورکړي. په غالب ګمان د ملي شورا د ولسی جرګې د رایو په پایله کې به چې بهیر یې په سیمه ییز وخت د سهار پر 9:30 پیلېږي عمران خان له واک څخه لري کړی سي. عمران خان په خپل وینا کې وویل لدې کابل خوښینه دی چې د محکمې په حکم کې د سلب اعتماد د هڅې د شندولو په خاطر د تیر یک شنبه ورځې اقدام له اساسي قانون څخه سرغړونه بلل سوي، خو وی ویل چې منیه. اپوزیسیون ویلي چې له وخته مخکې انتخابات غواړي، خو یوازې هغه مهال چې عمران خان له سیاسي پلوه مات سي او هغه لایحه تصویب سي چې له مخې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت باید یقیني سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د نویو انتخاباتو لپاره ممکن وخت د اکتوبر میاشت وي او د دې معنا دا ده چې نوی حکومت به له انتخاباتو مخکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې مقابله کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت په وینا کې تیره شپه وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. بلورته د پاکستان وی محکمه د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته بند محکوم کړي. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طایبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی وو او د 100 میلیون ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جماعتونو، خوندیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ.
د جرمنی حکومت لخپل واغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو لکبله زیانمنې دی شي. د جرمنی مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین
باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین بي دليل يرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیه له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadirado.com کې نیولې شي. د azadirado په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن تاسو لوستل شي چې د azadirado لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. همدارس کومه مرکه چې په azadirado کې تاسو اوري دا مرکه تاسو د azadirado په ویب پاڼه کې اوریدل شي او زموږ 19 پروګرامونه هم د azadirado په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. کوم چرته کوم پروګرام نو اوریدلای او تاسو تیر شوی وو تاسو کولی شئ چې دا ازادي رادیو وب پانه ته ورشي او دا پروګرام واوري. یو نړیوال خبردار لرو چې په جاپان کې د یاکوزا پونم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې پدې تورن شوی چې درنی وسلې له مخدر موادو سره تبادله کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی دی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د فدرال ادارې و مامور د وسلو د پیریدونکو په جامه کې او په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو د ترلاسه شویو لزمکه څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوس کړی وو. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزای و نړیواله جنایي شبکه بلل شوې ده چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه د سهار لوو د ماښام ترو په همدې سپو اوریدل شي. د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. د کرکټ نړۍ ته تیر شپه د هند د آی پی ایل لوبو کې د کرکټ په سیالیو کې پنجاب له ګجرات سره لوبه وکړه. دا لوبه ګجرات په شپږو وکټونو وګټله. خو په زړه پورې خبره دا ولا چې په دې لوبه کې د ګجرات له لوري د افغانستان نامتو کرکټ لوبغاړي راشد خان لوبه کوله. د ډېر شو ځلې ده لکتل په څلورو ورونو کې 22 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوسول. سره لدی چې راشد خان دومره ش بالینګ وکړ بیا هم د ټیم ونټوانی ده چې د لوبه وګټي. او لالویا سره په نړیوالو لوبو کې مهمه لوبه د کرکټ نن د جنوبی افریقا او د بنگلاديش ترمنځ ده. د دوی دواړو ټیمونو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ ته د بنگلاديش ټیم جنوبی افریقا ته تللې ده. لومړی ټیسټ میچ یې بایللې ده او په دې ټیسټ میچ کې چې نن دوهمه ده، نن دی خپل درې مډال وته وبخشي. د جنوبی افریقا ټیم 200 اتاویا نن دوه مډه وبخشي. اتاویا منډه کړې دي، 15 لوبغاړې له لاس ور کړې دي. او دا لوب چې کله پیل شو ورسته پیل شي لاندې پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل انت هر کله کوم. د افغانستان د فورسال ټیم له څور زورایسي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستی پړاو کې دی. افغانستان را روانونه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجه سم بو یغان غزی بسار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیای جام سیالی تعالی را پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیای جام سیالی تعالی را پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي مجام ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمریني کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته بل لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګولکیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم رینات وکړل پر خپل کمزور ټکو ډیر کار وکړ، ډیر هیلمند یو چې وشو کول دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو
ان شاء الله. به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینې ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم تیره چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر ازیت دو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی به مفهوم ژوند هم له ستونزو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او انجونی به له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي. لیکوال وړاندې زیاتوي په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیات اسو چې د طالبانو لخوا د شوزو او جنو له بشري حقوقو سرغړونې وسوي، د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول به برخې کړای شوی. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تضمین دي او جنو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفی الله رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمې پرز کړې دي. سپین مانی د پنځمې نه وخت په دې اړه په ویلامیه کې ویلي دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامې اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقيف کړای سیوی وو. د ورسپانی په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقيف وروسته د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ خوشی کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو پخوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقيف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کړي د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه مخترقلی سوې را اخلو.
مې سمتلاره پنځوایي ولسوالي وسیدم کې پریکړه چې دې کومه پریکړه کړې ده دا خو ډیره شپ پریکړه ده نو تاریخ خو چې دی او پیسې ډیر جوړي د خلک ډیر پیسې پر ټولې نو تاریخ باندې سو د دې په بدل کې چې حکومت مشته یو داسې شی راوښی چې هغه د غونه پیسې برابر کړي زموږ سره جمرسته وکي چې د غونه پیسې مشته برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي نو او شپږ ریکړه د حکومت چې تاریخ یې بند کړل ټول خلک خوشاله دي نو حکومت صدا غشتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې مشته داسې کشت راوښی چې هغه مشته ګټه ورسی موږ وطن ته از موږ خلکو ته ګټه ورسی دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند سنو کچیر دا بند سنو د دې په مقابل کې چې حکومت مشته داسې شی راوښی چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو نو کاده سو غنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کشت دا خو نو مشته ګټه بار نه کوي یو داسې شی باید مشته راوښی چې موږ راپور ته کې د اقتصاد موږ دا راسم
اسد لان میرن پنجوایي ورسوالي د پښمول د کلی وسیدونکو يم تاریخ چې بنس ډیر خبرې سم پدې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو ښارې وړاندې کو یا موږ ته پیسې په لاس راسي نو پرمیو په بنجر نو پرمیو په دیشان خو نه ډیر په موږ خو به دي دوه مې سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بنجش ورری کې چې تاریخ بنس نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه چې موږ دغه تاریخو ګټه لاس ته راو یا کوم کو نه راکي ډیر شان موږ ته راکي زمينه دي موږ ته راسمه کې نو تاریخ باندې موږ خو به دي چې دغه کړم
زمانم ولې جان دی د ګرنی وسیدونکو
تقریبا دغه یو نیم جری په قدر کې به تاریخ کې دغونه به دا غنم ان شاء الله نو نور به دغه اقتصاد دغه زمینداری د
و موږ خوشاله چې موږ ته شهر اورسي په دې خو به د شهر اورسي تاریخ کې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري یا کوم دغه رخ په دې ګول ډوډۍ د فارې موږ کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې بجلې راکې موږ تاریخ خوشاله چې دغه پټي ورکسي غنم په ګول ډوډۍ مجبورې څه کړو وز ودی څه مر نه کړش مر د چا سره تازه
دا غا او ته وره دا غا ما او ته او ته
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وایو هم خشایش باندې کنه نه باندې نه په خلک د وګړو نو څه وکړو نو څه وکړو راوځه ځان د شه مولا کړه چې دی وړي نه سم تاریخ زست
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم زه د میواندو لسوالی د کندهار ولایت د میواندو لسوالی څخه خبرې کوم زما د امارت څخه دا غوښتنه ده چې تاریخ بند کې یوه ګونۍ امبار په 2000 کلداري یو لیټر چیل مړ مصرفو په 1600 کلداري موږ ته هیڅ نه پاتېږي ما د امارت څخه غوښتنه چې دا تاریخ بند کې
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
ریډیو.